د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول
تکراری هم ده. خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پایل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلم، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. دفعته مرغل ولې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی کندهار پلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې د هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس په رادیو ټلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کندهاري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې پیور کندهاري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه وزیر ته تک وزیرانو ته تک بو ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پانی چلون کې وم، د پلوې افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړې چې را لوی کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما نو ولې نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ویل ته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سالته، د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه. د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دا عریضه هلته رئیس ته ورغه چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب و عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم. ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و. هغه ته چې ورغلم، هغه ویل تاریزه ماته راکړه، زه دا اوس اوسم وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپله وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول. یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس والا، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د تولې افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې؟ چا ډېر تشویق کړی؟
تاسو ما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه ناڅه اغلوری ته یو اغلری، یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام دا ادب سر علاقه درلودله، دا شیر و شعری سر می درلوده، دا کسی لکنی سر می درلوده، دا خطاطی سر می درلوده، دا انزرگری سر می درلوده. یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیر شعر نوائی، نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی. نو ما خپل علاقه و، نو چون شیر دا سی اغو زمش کوشتي کتاب خانه ما زما پلارونه ټول لوستلک، زمش کوشتي یو کتاب تون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکئ، خو زه تونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم وي، څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته تلې افغان، اوس ګرچې هغه د تلې افغان هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما غږ باندې وکړي آیات الله نومېږي. ما لور ورځ یو هغه در کوم د فل افغان ادارې ته یوس، زه یو شعر در کوم. هغه ول شه دی هغه ته مې ورکي. یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په فل افغان کې هغه سوی و، چاپ سوی و، کته هم چې یو څه لاس دی پکښې والی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر هغه هغه ما پروسته نام ورکړی، په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنې هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاس د هغه ورځې زه خوشحالي، هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس مکن ده هر کی دی خدای دې مل سي هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکی وو د تولستوی وو د ایرانی هغه لیکوالانو دا هغه چې ډیر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په افغان ته ژباړه نه بیا دې اوس په خپل نومونو نوم نور کوله هغه وخت زه هغه وم اگر چې کوچنی وم زما نور خوندیم کوچنیانی وي ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې امر کوله چې یوازې د نوم نه یي ده نو هغه م یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سوله ما دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښاده اغه ته ما یو کال مشره و ما یې غوښتل چې کار کوي مال د دې ماشیر ولیکي اخبار مې واسه وې د دې چاپ اغه دا به زما ولیکم نو بیا یې غوښتل چې ولیکي واسه وې بیا دوار موږ په فنګل شیرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و اغه دا اوس کې پر اوس ښکلې کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو اغه را سره ګټ سره ورور مم را سره ګټ خو بیا ور سره ورور پرې شو ولا او از ما خور د بعد مرغه چی په ځواني کې هغه سپل وفات سپل او زه یې واس پات سپل ما نو دا به تر اوسه پورې امه دا لار تعقیب کړی ده
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چې تر چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلتول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلان خلای دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو داسې ماموریت نو چې ادبي فرهنګي وو نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله خو هغه د مطالعې از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا هغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلې او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلې د کابل سانس اخبار راتلې د کوچنیانو انیس راتلې چې ما په یادېږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتلې یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو نه سي هغه چې سالانه هغه ورسره کړی وو چې یعنی اشتراکي ورسره کړی وو او د هندستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دا قسم مطلب ټول مطالعه کولې ده هر څه مطالعه کولې زما په څه چې د پلاس سلیکشن استله ما د پلار کوټه نه ډیره خوښه وه چې ما پلار به په کښېنستي دا هغه سره په څنګه نه کې کښېنستلم مثلا چې جمعې به وو د په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو نو په لاسه باندې مطالعه ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور او پلار تقلید کوي مطالعه ډیره ضروری ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره.
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه وزیږي. احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل ده دی بیا غال تفخی جی بیا نو عطیفه ده احساس دی او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی یا تو بینی نو اغا پا تا بنی تاثیر کهی صفه او تیپو پیسا سر بندی تاثیر کهی نو شیر از ما پا نظر بندی ده احساس و اکسی زیشنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی نو که اوریدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د شرایط او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه 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 کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې مېړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نشیر کیږي خو زه به لیکم اوم نه زما پام ورتبا وړي ډیر داسې موضوعات دي چې خپل دا ځین کې هغه کوم اړه ومې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونه خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانې دل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړې ده، د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام لري نه سوي او دی هغه کوي مراته ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په ډېر وختونو کې ګورو ډېرې خزینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډېر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دی، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلری شته واقعا ډېر اغلری دا د کور مسولیت چې دی دا ډېر ترون مسولیت دی. دا یوازې چونه څنګه دی په غاړه زه دا اوس تر شپې ته تیرې ما زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په یو کونج کې کښېني، زما پلار دې خدای وبخشي لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا ته خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم څونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې او تون د سړي راسي د لاس څخه یې وښویش. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري که ته وخت نه لرې چې ویلې کې، ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسولیت یې په غاړه یي، بلې بیخي د پام ځین نه ځینې اړوي. یعنی فکر کړی دا ونیسی چې زه باید دولی کم یو څه نه، نو هغه شیر بیا خپل ورته راځي ام دا نه پریشتي ما نه پریشي نه دی شیر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شیر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې کوي دی، او یو شاید ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم او فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چشي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کیدای شي اوریدونکو کې وغواړي په دې پوښي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس؟
زه دا تقریبا لس کال خپل درس وایي ولسم کال دی په بستانیا کې ژوند کوم ویلسکي او رسمی اغنال رما اخری زمان اخری معمولیت چه بود پیشور اغی که بود افغانستان پا کنسنگری که فرنگی هات شما اغی می روستای معمولیت تو چه پا دوازاره دل سم که روستای دکات روستای شی بود پوری اغا معمولیت ما اغی که تاقیب که. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دی بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی.
ډیر زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
غوښتل کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړی تاسو په ټول باندې
مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو الله مل شه.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو شوید خوبونو نمو یارکی